السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د فروری د میاشتې 9 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرامونه تاندې ویلې او د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومن نو.
لومبے د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان سپریم کورٹ د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو د دوهم پړاو د ځنډولو پریکړه معطل کړي. د جنوبي وزیرستان د سرروغ خلکو د انتظامي له ډاډ ګیرنې او ملي اقداماتو وروسته خپل د 10 ورځنۍ احتجاجي ناسته د فروری په 8مه ختمه کړه. او د طالبان د حکومت یوه چارواکي ویلي چې هیچا ته به له محاکمې پرته د نیونو او زورونو اجازه ورنکړل شي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان سپریم کورٹ د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو د دوهم پړاو د ځنډولو پریکړه معطل کړي. نن په سپریم کورٹ کې د پېښور های کورٹ د ابټآباد جرګګۍ د هغه پریکړې خلاف اوریدنه وشوه چې له مخې یې په 20 مارچ کېدونکي انتخابات ځنډول شوي وو. پر دې موقع د سپریم کورٹ جج عائشه ملک وویل باید د های کورٹ تر فیصلې مخکې د الیکشن کمیشن موقف اوریدلې وي. نوموړي زیاته کړه چې د دې تصدیق هم نه دی شوی چې موسمي حالات د خیبر پختونخوا په انتخاباتو کې مسله جوړولی شي. د کیس اوریدنې پر وخت د الیکشن کمیشن وکیل افنان کونډي عدالت ته وویل چې د پېښور های کورټ ابټآباد د بینچ د دوی د دریز اوریدو پرته انتخابات وځنډول. د دا هم ویل چې عدالت د 15 ضلعو د انتخاباتو ځنډولو په خواست د 18 ضلعو انتخابات وځنډول. د کیس اوریدنه 14 فروری پورې وځنډول شوه. یاد وي چې د پېښور های کورټ ابټآباد جرګګۍ د فروری په لومړۍ نیټه په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو دوهم پړاو وځنډولو. دا رسول هغه چې د ابټآباد په ګډون د خیبر پختونخوا په ځنو یخو علاقو کې د بلدیتي انتخاباتو کاندیدانو های کورټ کې درخواست جمع کړی وو چې د دوی په سیمو کې یخ موسم او واورې په رای اچونه کې خنډ اچولی شي، نو ځکه د انتخابات وځنډول شي. ټاکل شوی وه چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو دوهم پړاو د مارچ په 20مه ترسره شي. د جنوبي وزیرستان د سرروغي خلکو د انتظامي له ډاډګیرنې او ملي اقداماتو وروسته خپل د 10 ورځنۍ احتجاجي ناسته د فروری په 8مه ختمه کړه. د ټام په ګرابتر سیمه کې دا پلت وروسته له هغې ووهل شو چې د جنوري پر 13مه د جنوبي وزیرستان په وچه خوړه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو تر بمي چاودنې وروسته اف سي ځواک یو شمېر ولسي کسان ونیول. په دې پېښه کې د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوی او 2 نور زخمیان شوي وو. پرلتوالو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال نیول شوي کسان دې خوشې کړل شي. د احتجاج کوونکو یو مشر شیرپاو مسید د فروری په 8مه مشال ډو ته وویل احتجاج یې ځکه ختم کړ چې حکومت د هغوی نیول شوي کسان عدالت ته وړاندې کړل. د جنوبي وزیرستان مرسل کمیشنر د فروری په 8مه مشال ډو ته وویل د مسید مشرانو غوښتنې ومنل شوې او د امنیتي ادارو لخوا گرفتار کړل شوي ځینې کسان عدالت ته وړاندې کړل شول او د هغه په وینا پاتې نور به هم په ورته ډول عدالتون ته وړاندې کړل شي. د مسجدو مشران وایي دمګړې ته یې احتجاج ختم کړی خو که پاتې نور کسان یې عدالتون ته وړاندې نه کړل شول نو هغوی به د فروری په 6مه بیا احتجاج پیلوي. د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیسټر سیپ وایي حکومت د ماشومانو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د تشدد مخنیوي ته ژمن دی خو ولس له هم پکار دی چې په دې لړ کې خپل مسؤلیت وپیژني. نوموړي پرون په پېښور پریس کلب کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه جوړې شوې سیمینار ته په وینا کې وویل چې د علما کرامو هم مسؤلیت جوړیږي چې خلک د ماشومانو د حقونو پاملرنې ته تشویق کړي.
د حکومت نه علاوه ما چې څنګه ویل د مور او پلار ذمہ داری ده، دا د استادانو ذمہ داری ده او ټولو کې زیاته زه دا ګڼم چې دا د علما کرام ذمہ داری جوړیږي.
په پاکستان کې د ماشومانو حقونو لپاره مبارزه کوونکي ساحل نومي غیر دولتي سازمان وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې هر ورځ څه باندې 10 ماشومان له جنسي زورونو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت یوه چارواکي ویلي چې هیچا ته به له محاکمې پرته د نیونو او زورونو اجازه ورنکړل شي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي حنفی پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د بورا لاین سره په کتنه کې ویلي دي چې هیڅوک د صحرایي محاکمې اجازه نه لري او هیڅ چاته له او مېرو د سرغړونې اجازه نه ورکول کیږي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیونو او زورونو ادارې شوې دي. او د پاکستان د کرکټ سپر لیګ د سګنی ټورنمنت دویم پړاو د فروری 10مې نیټې نه په لاهور کې شروع کیدونکي دی. په دې ټورنمنت کې شپږ ټیمونه برخه اخلي چې ملتان سلطان، اسلام آباد یونایټډ، لاهور کلندرز، کوټک ګلیډیټرز، پېښور زلمی او کراچی کنگز نومیږي. تر اوسه ملتان سلطان په 5 کې د 5 لوبو په ګټلو سره تر ټولو بریالی ټیم دی. کراچی کنگز لوبډله په دې فهرست کې تر ټولو لاندې ده ځکه چې 5 وړ میچونه یې بایللي دي. پېښور زلمی په 5 نمبر او سبا ته د لاهور په قذافی سټېډیم کې د ملتان سلطان سره مخامخېږي. او تر دې
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علي مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو، نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ پریکړې خلاف د الیکشن کمیشن درخواست اوریدنه وکړه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي جسټس اعجاز الحسن او جسټس عائشه ملک باندې مشتمل د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه د الیکشن کمیشن د درخواست اوریدنه وکړه. د کیس بل اوریدنه په د فروری 14 کېږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نور معلومات راکوي.
دا د سپریم کورټ کینن د الیکشن کمیشن د طرف نه چکم درخواست کړي شوی وو د اغه په اړه باندې نن فیصله شوی دا. او الیکشن کمیشن دا درخواست کړي وو سپریم کورټ ته چکم فیصله د پېښور های کورټ ایبټ آباد بنچ کړي وو. اغه کې الیکشن کمیشن دا ویلو چې دوی چکم فیصله وکړه د فروری په اوله نیټه باندې دوی فیصله کړي دا او په دوه نیټه باندې د فروری دوی ته د دې حواله سره نوټس ملو شوې دي او دوی په دې خبر نه وو. او بل دوی الیکشن کمیشن دا خبر هم مخکې ورته یې کړه چې دوی د 5 اضلاع خبره کړې وه خو چې دلته د 13 اضلاع حواله سره الیکشن مؤخر کړي شوې دي. په دې بنیاد باندې سپریم کورټ نن چې کوم دا فیصله ورته وکړله هغه کې دا ورته ویلو چې د پیر ورځ د فروری 14 نیټې پورې دا الیکشن او دا سماعت چې دی اوریدنه چې دا ځنډولې ده او په 14 فروری باندې به په دې اړه باندې تفصیلي فیصله دې مخکې کړي.
ها، تفصیلی فیصله به مخه ته د فروری په 14 چې د دې کیس دویم اوریدنه دا به کیږي خو به ال راځي. خو چې دا کیس وړاندې شو په دې کې د الیکشن کمیشن د وکیل سره موقف او بیا د سپریم کورټ چې دوه کسیزه جرګه کې واغوي سوول خپل ریمارکس کی.
په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چې کوم وکیل دی افنان کریم کندی هغه دا خبره سپریم کورټ ته مخکې کې خوتله چې د 5 اضلاع د شیډول د ځنډولو درخواست مونږه په خبر های کورټ ته کړیو. هغه په دې بنیاد باندې چې الته موسم په ځنې اضلاع کې خراب وي، یخنی وي، باران او وبري وي، نو په بل طرف باندې عدالت چې کوم فیصله کړی دا هغه کې اتل ضلع چې دی هغوی الیکشن پکې ځنډولې دي. په دې بنیاد باندې د ورته ویل چې د 19 مارچ پورې دا انتخابات نشي کېدل ځکه چې د خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې موسم د دې مناسب نه وي. په دې باندې د سپریم کورټ جج عائشه ملک دا ورته وویل چې د های کورټ چې کومه فیصله ده هغه ته په کار و چې د الیکشن کمیشن موقف اوریدلې وي ځکه چې الیکشن کمیشن وکیل دا خبر ورته وکړل چې کله په اولنۍ فروری باندې دا پېښور های کورټ ایبټ آباد بنچ فیصله راغله او دوی ته نوټس چې دی هغه دوی ته په 2 فروری باندې ملو شو. نو دوی ته موقع نه ده ملو شوی چې د الیکشن کمیشن خپل موقف ورته مخکې کړی وي. په دې بنیاد باندې د 14 فروری پره چې کوم دا الیکشن دی یا دا فیصله ده دا وزن ډولو او د الیکشن کمیشن موقف به یو ځل بیا هم اوریدل شي او سپریم کورټ به په دې اړه باندې مزید نور تفصیلات هم راغونډوي. هغه نه پس به تفصیلي فیصله راځي.
د جنوبی وزیرستان د سره روغ خلکو د حکومت سره له کامیاب مذاکرات وروسته پرون خپل احتجاج ختم کړ. دوی پټان کې تر دیار لسو ورځو پورې پرلت وهلې وه او له حکومت مطالبه کوله چې د هغوی نیول شوي کسان دې یا خوشي کړي او یا دې هم عدالت ته وړاندې کړي. حکومت د هغوی غوښتنه ومنله او یو شمېر کسان یې پرون عدالت ته وړاندې کړل. له هغې وروسته پرلتوالو خپل احتجاج ختم کړ، خو وایي که ټول نیول شوي کسان خوشي نه شول یا عدالت ته وړاندې نه کړی شول، د فروری په لمبا یو ځل بیا احتجاج پیلوي. د موضوع تفصیل راته اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسیدونکي پټانګ سیمه ګرا پتر کښې دیارلس ورځنی احتجاجي درنا 13 ورځ په اتم فبروري هغه وخت ختم کړه چې کله د مقامي انتظامیه چارواکیو په پوځي لټون عملیات کښې گرفتار شوي کسان عدالت ته مخامخ کړل. په دغې برعکس د احتجاجي درنې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید مشال ریډیو ته وویل،
حکومت فوج نه ادارې نه مشتا خپل قصون عدالت ته پیش کړل. خدا دې کوم اجتماعي زور و او د توسه د مشال ریډیو په وساتت باندې اوز یې زیتا ورسېد.
مشال ریډیو چې د سراروغ احتجاجي درنې مشرانو سره د مذاکرات په حواله سره د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر اجاز اختر سره تماس ونیولی، هغوی وویل
چې کومه درنه د سراروغ ناسته وه، هغوی سره خبرې اترې روانې وې او دوه درې نشسته شو. د هغوی ډیمانډ دا و چې 15 کسان دي چې هغه لا انفورسمنټ ایجنسی سره دي، هغوی باندې پراپر اف آی آر چارج شي او چې کوم دلته د لیګل پروسیجرز دي نو هغه دې اډاپټ کړی شي او دوی دې چې کوم دی نو کورټ ته پیش کړی شي. شمالی وزیرستان کے او بل چې نه هغه په ډیسټریکټ باندې باندې با مزید هم زمون کوشش دی لا انفورسمنت ایجنسی سره باندې باندې مون خبره تر کو موست لایک ان شاء الله هغه هم در کوټ ته پېښ
د سراروغ احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې کده سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه پروتلین کې یو هفته کې د پوز له طرفه گرفتار کړي شوی د ماسید ګلیشی قبیله دوا کسان خوشی نکړل، بیا دوی مجبور وی چې په شلم فبروري یو ور بیا په احتجاج لوس پوری کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چھو گاری بے شک چھو گاری
دیرہ سخت راوانی تیرہ یہ ہر چکی
زوشت مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. د نن په تاندې هیلې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي په قانون معلومات درکو. دا قانون تیر کال د جنوري په میاشت کې منظور شوی و. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه.
په تاندهلی پروگرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروگرام کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي پر قانون خبرې اوري. دا چې دا قانون پر ښځو د کورنی تشدد په مخنیوي کې څومره موثر دی، را سره اوسئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2020 کال د جنوري پر 15 پر ښځو په کورونو کې د تشدد د مخنیوي قانون منظور کړ چې ورته د خیبر پختونخوا ډومیسټک وایلنس اگینست وومن پریونشن اینڈ پروټیکشن ایکټ 2021 هم وایي. د دغه قانون په اړه د صوبې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وایي
چې کوم مین اغدادي چې زموږ څومره هم ډومیسټک ددي پورا ډېره کمپریهنسیو لا جوړه شوې ده او دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر با یو کمپلینټ څنګه به خپل ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلینټ ورکړي, کم څنګه به غیته اپروچ کوي, څنګه به غیته کمپلینټ لیګلی کیږي, او بیا د دې د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کوم دي هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودین 15 ډیز چې کوم دي هغه به په کورټ ته د دې د بارا لکه د وکټم او د یا د کمپلینټ په مرزي سره د هغه په صلاح سره به د کورټ ته به کیس لیګلی کیږي. هغه په دوران کې دا کمیټي چې کوم ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز دي دا به د زنانو ته یا چې کوم کمپلینټ دي هغه ته لیګل ایڈوائس, لیګل اسسټنس, میډیکل اسسټنس, او هغه ته چې سر د پروټیکشن ضرورت دي, هغه ته چرته د پروټیکشن هوم ضرورت دي, د سزي پناهګاه ضرورت دي, چې هغه ته الگ الگ سکیورټی پکار ده, نو هغه ټول اسسټنس چې کوم دي هغه به د دې کمیټي په ترو باندې به دي تبکی کیږي.
په کورونو کې په ښځو د تشدد خلاف دا بل په لومړي ځل په 2014 کال کې اسمبلی ته وړاندې شوی و خو د ځینو اعتراضاتو له وجې به پاتې شو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو ادارې د دغه قانون جوړېدل یوه لویه کامیابي کړي, خو د 400 نگینا ناس چې خپله هم د کورني تشدد نه تیره شوې ده وایي دوی اورېدلې دي چې داسې یو قانون شته خو لا په اړه یې پوره معلومات نه لري.
منظوری ہے سر اب شہر میرا کو میٹھی لانا جوڑا کا نا خودی دبا کی چکم دغل تکری چوک کی اور گیا یو دبا جی اگے کی اکثر منگا یو بدری کے چلی گلو تو میرا نے اس ویارا دغل تکی نو دی چار سری چوک کی اور کانا نا تکی کی بس یاد تر دغو آو خوب دا سی پو دخل دو خونا منے لکی گی
او نگینا ناستا سو خپل هم د کورنی تشدد نتیره شوی کنا نو کده داگی پاڑ راتل گوائی
زما خلک بس گڈ و دغه زما هزبن سکار مارنو کنه دا کار وخت اس وی ما جنگ جګړه ورخ دی خو می اور وخت دا زما خپل ډیر زیات تقریبا 15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم دا قشان په لغړې دو توړې دو تیر او دا تقریبا دا په شپږو کال شو چې زه اوس تی فیل تو تی ما بس خپل بچی او خپل ځان خپل شکر به ساتم تر زما خپل مهنت سي او جی او خپل ډیر ګډ وخت حالاتونه
د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن یوه مشره آمنه درانی وایي دا قانون داسې جوړ کړل شوی دی چې پکې د پښتنو روایاتو ته کتل شوی دی. د دوی په وینا که دواړه غاړي روغه کول غواړي نو دغه گنجایش هم پکې ورکړل شوی دی.
یو کورنۍ تشدد پیښه راغلی که آغا نفسیاتی, جذباتی یا مالی توګه باندې یا فزیکل توګه باندې آغی سره تشدد شوی یا دغی سره زیاته شوی, نو آغا زنانه دی کمیټه ته پخپل هوم کمپلینټ ایز ا کمپلینټ شکایت اندراج کولی شي یا دغه په بهاف باندې دغی سوک هم ګارډین دی یا آغا دغی رشتہ دارانو کې کسوکی آغا دی کمیټه ته شکایت استولی شي یا د شکایت اندراج کولی شي. یو ځل چې دا شکایت دی ضلع کمیټې ته ملاو شي نو هغې بیا نه صرف دا چې داسې هلې ځلې به کوي چې د زنانه د تحفظ فراهم کړي, که دغه ته د شیلټر ضرورت دی هغه ورته فراهم کړي, دغې ته که د معاینې ضرورت دی هغه ورته فراهم کړي, لیګل ایډ څه قسمه پکار دی هغه ورته فراهم کړي. ورسره یو داسې طریقه کار هم جوړ شوی دی چې د کمپلیننټ د سایډ نه دغې د فیملی د طرف نه یو کس او ورسره چې د چا طرف نه زیاته شوی دغه د فیملی یا دغه اړخ نه یو کس دغه یو ورکوټ شان جرګه کې هم میډییشن باندې دا مسله حل کولو کوشش کې کولی.
اوریدونکو موږ په دې اړه د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشر رفعت سردار سره هم خبرې کړې او له هغې مو پوښتلي چې د دغه قانون جوړېدو نږدې یو کال پوره کیږي، نو ولې تر اوسه رولز او بزنس نه دي جوړ شوي، او یا د صوبې په ټولو ضلعو کې هغه کمیټیانې لا نه دي جوړې یا نه دي فعاله چې حکومت یې ژمنه کړې وه.
زمونږ حکومت چې دی نو دا غواړي چې دا تشدد ختم شي، نو دې لپاره چې دی نو هغې د ښځې چې کوم کورونه کېږي په هغې باندې کوم تشدد کېږي د هغې خلاف قانون راوسته دی چې کوم د وایي پروټیکشن آف وومن اگینسټ ډومیسټک وایلنس، نو دا یو ډېر ښه قانون دی راوسته دی او د دې لپاره رولز تیار دي. چا دا چې دن رولز مونږ دومره سیمینارس په دې رولز باندې وکړل، دومره کنسلټیشنز مو پوکړل، نو رولز تیار دي او هغه مونږ لیږلي دي دغه ته لا ډپارټمنټ ته، هلته نه چې ویټ شي ان شاء الله تعالی نو دا به اکدم کې نوټیفای کېږي. لکه دا خبره نه ده چې لا به جوړ شي بیا به رولز نه، ځکه چې رولز نه بیا هغه لا به څنګه امپلیمنټ کېږي. نو رولز بالکل تیار شوي دي، مونږ به بل لایا کنسلټیشنز کړي دي، ډېر ښه رولز جوړ شول او ډېر تیزه سره جوړ شول، او هغه لا ډپارټمنټ کې دي څنګه چل دی نه ویټ شي، نو ان شاء الله دا به مونږ نوټیفای کوو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وکی
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د کورنی تشدد د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکو. د چارسدې ضلع نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې ګلمینا مشال ریډیو ته وایي په کلو بانډو کې پر ښځو د کورنی تشدد پیښې زیاتې شوې دي. ګلمینا وایي څنګه څنګه چې په ملک کې ګرانی زیاته شوې او یا د خلکو مالی مسلې زیاتې شوې دي، هغه هم رې په کورونو کې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
واقعات
تاسو چپ دې کلو کې کار کوي کنه، نو داسې خزو سره ملاویږي خزي خبرې کوي تاسو ته د خپل کور د مسلو باره کې؟ خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یو غیر سرکاري ادارې د حوالو مشر خورشید بانو سره هم خبرې کړې دي. نوموړې وایي د کورونا وایرس له وجې په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې په ښځو د تشدد د رپورټونو د کره شمېرې په اړه معلومات نه لري، خو د دوی د معلوماتو له مخې د کورني تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. موږ له هغې نه د دغه زیاتوالي د وجوهاتو په اړه پوښتلي دي.
کورونا وایرس کله نفتار شوی او خلک ته بیروزګار شوی او کور کې ناست وو، او ته د خلکو چې کوم کار کولی ډومیسټک ورکرو چې کوم بیس ورکرو اهم کور کې ناست وو، زیاده تر ماشومان او ښځو لا تشدد زیات شوی. یو به زمونږ ادارې یا بل ادارې دا کول سینګ او زمونږ نمبر او 2-3 نمبر او مونږ هغه کې یو سیکیټری ناست وو، هغه به په خپل ټلیفون کولی کولی هر چا لا بیا ټرانسجنډر به هم په ښځو لا هم چې هغه کول سینګ
او خورشید بانو بی د خیبر پختونخوا حکومت چې تیر کال د جنوري په میاشت کې پر ښځو د کورنی تشدد خلاف تا بل منظور کړه، نو د دغه بل باره کې خلا هم خبرې روانې دي چې رولز او بزنس یې هم جوړیږي، خو د دغه بل جوړېدو سره پر خوځو پکورونو کې د تشدد په مخنیوي کې سو
بدلون راغی یا رابشی کنه تاسو دې څنګه ګوري؟
هغه قانون بالکل ډیر خوشاین خطره ده چې هغه قانون پاس شوی دی. خو دیدی تاسو له پته لري کله پورې اویرنس باندې کار نه کیږي نو خلکو له معلومیږي نه. زموږ د 70% خلک کلی کې کیږي نو هغه تعلیم تاسو له پته ایجوکیشن ریټ هم ډیر کم نو خلکو له یا هغه څوک سروایور دی ځکه هغه له پکا چې تاسو به اویر کړي نہ پوری طرح قانون ڈومیسٹک وائلنس قانون نہ پوری رولس آف ڈیفینیشن جرنلزم اور ضروری ہے کہ میڈیا ریڈیو اخبار اور تمام پشان کے واڑا وقت آرگنائزیشن کے بھی امپلیمنٹیشن اور جدید اویئرنیس والے کارتے کلا پورے خلق اویئر نہیں نو آگے قانون سے پیدا ہوں
ستاسو مطلب دا چې قانون خو جوړ شوی دی خو نه لا چا داسې معلومات شته او نه تی لا چا داسې ګټه پورته کړې ده.
زه خدا ما خدا اوپینین ده چې دا پوری یو نیمه هم خلک ته دې نه فائدہ نه لري هیڅ ځکه چې خلکو نه پته هم نشته چې نوی قانون جوړ شوی دی هغه کې موږ څه فائدہ به الوي کې دې قانون د لاندې یو کمیټي جوړ کړو پکارو دا خلکو هغه لا پورې هغه نه دی جوړ شوی دی د رول آف بزنس نه دی نو لا پورې د دې لا څه فائدہ نه لري.
او خورشید بانو بی بی تاسو یو اداره هم چلوي کنه د حوالور په نوم باندې چې د خزو مرسته کوي کم چې د داسې مسلو نه تیریږي نو تاسو سوي نه د خزو په دې کورنۍ مسلو کې یا د هغوی داس د تشدد پیښې چې کمی باغوی باندې یا سایکولوژیکل مسلې وي هغه ته په دې کې زیاتواله راځي تاسو دې ته څنګه ګوري؟
خو وینم چې دا دوه کالو کې چې موږ کوو کالونه دې ته ځي چې خو دې یاد شوی نو خو دا کوم مال څه هیڅ د هم دې څنګه هغه کوټ کې نه ست نو دا یو پلان هم ختم شو نو د دې دې خو دا خو سوچ کوم چې د نفسیاتي بیماریان ډیر زیات شوی او دا مون د مون کې د نفسیاتي علاج او هغه دواج نه دي خلک چې دا غالبانه هسپتال لږ څه تاسو چې کوم تبلیغ کې دا لیک ما کولی دا د دې مون تر اوسه د ماشومان کستې د سیکشوال هراسمنت برات یا کورونه د ډومیسټک وایلنس کې دي چې څنګه ډیر زیات راځي او د ډایورس کې څنګه
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبې او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه
اوس هم د مشال ریډیو تان د هلي پروګرام په دې ځای ختمي مونږ په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکول اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم د خدای پامان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مکتبو لیکل وستی وی زکاڑای هم دیزداو خو ادبو ار سهر مور کئی لوائی خون زی کلا جوڑی گی حل کانچی زی خون زی لاز رمی ها غزی لکی گی کتا واخلی شیر والا مور دی بیر تکی سارا پی جڑا او پوسن گوشی زرزواشی بی اختیارا
دمشال ترنو لاندی
د مشال ترون لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی د پاکستان په سیاست او رسنوي کې د بلوچستان د شخړې په اړه یو بیا بحثونه تاو د سوي دي د لغه ورسته ده چې د فروری پر 2 نیټه بلوز بلتون غشتونکو وسوالو په پنځګور او نوشکې ضلع کې د امنیتي ځواکونو مرکزونو ته نن وتل چې ورسره سم د وسوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ نشته پیل شوی چې تر دې درې ورځې پورې دوام وکړ د دې بریدونو زمواري بلوچ بلتون پال غشتونکو ډلې بلوچ سلیبریشن آرمی منلې وه د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر وایي چې پنځه کې 9 عسکر او شل وسوال وشل سوي خو بیلې بیا ویلي وو چې د 2 وسوال وشل سوي او ادعا یې کړې وه چې تر سلو زیات پاکستانی عسکر هم وشل دي خو مشاله ډې د دواړو غاړو د دې داو په خپلواکه توګه دستک نسی کولای د بلوچ بلتون پالو چې له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي دومره لوی حملو زیاتره خلک حیرانه کړي دي د پاکستان فوج به ادا کوله چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو عمله ما اورماته کړي ده پښتانه داده چې بلوچ وسلوالو د دومره لوی حملو توال توان څنګه پیدا کړ او آیا د دې شخړې یو تال پاتې حل ستا او کڅنګ دا نورې پښتني د مشال ترلاندې بحث کې څېړو میلمانو مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان او پارټي سېنېټر انوار الحق کاکړ په خاني سېنېټر او قبایلی مشر لشکري رئیسانی او د سیاسي چارو په رفیع الله کاکړ دی خو په ټلیفون کې د تخنیکی ستونزو له کبله ونتواني د لوڅي د زغو ټول سره په رابطه کې شو تر هغه چې دوی راضي تاسو ته یو سندر دراورو او کچيري مشته دوی په لاین سو نو دغه بحث په پایل کړو نو اوس به سندري تلارو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ترلاندی بحث دی او په دې بحث کې درته د بلوچستان کې څه مشغله ده د دې پر حالاتو باندې له کارپوهانو او غزای له کسانو سره خبري کوو خو ترڅو چې دوی راسي د ټلیفون پر کرشه باندې بیا براسو یو لنډه سندره تر هغه پورې به د ملمنه پلانسي سلامونه د عبدالحی کاکړ لخوا ځخه د مشال ترنلاندی بحث دی. د پاکستان په سیاست او رسنوي کې د بلوچستان د شخړې په اړه یو اربیا بحثونه تاود سوي دي. د لهغه وروسته ده چې د فروری پر 2 نیټه بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو په پنجګور او نوشکي ضلعو کې د امنیتي ځواکونو مرکزونه ته ننوتل چې ورسره سم د وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتې پیل شوې چې تر درې ورځو پورې دوام وکړي. د دې بریدونو ذمواري بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر وایي چې په نښته کې 9 عسکر او 6 وسلوال وژل شوي، خو بیلې بیا وایي چې د دوی 14 وسلوال وژل شوي او ادعا کړې ده چې تر 100 زیات پاکستاني عسکر یې وژلي دي. خو مشال لري د دواړو غاړو د دې ادعاو په خپلواکه توګه تصدیق نسی کولای. د بلوچ بلتون پانو چې له تیرو شاوخوا 14 کلون راسي د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي، دومره لوی همرا زیاتره خلک حیرانه کړي دي. د پاکستان فوج به دعوه کولای چې په بلوچستان کې د بلوچو وسلوالو ملا ور ماته کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوچ وسلوالو د دومره لوی حملو توان څنګه پیدا کړی او آیا د دې شخړې یو تلپاتې حل شته او که څنګه؟ دا او نور پښتني د مشال ترلالاندی بحث کې چیړو. میلمانو مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي سینیټر انوارالحق کاکړ، پوخانی سینیټر او قبایلي مشر لشکري رئیسانی او د سیاسي چارو پو رفیع الله کاکړ دی. انوارالحق کاکړ او رفیع الله کاکړ سب دا وخت را سره ټلیفون په لاین دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. انور الله کاکر صاحب تاسو ته هرکلی وایم او رفیع الله کاکر صاحب تاسو ډیر مننه. انور الله کاکر صاحب تاول ورسما. انور الله کاکر صاحب سوال دا دی چې لکه څنګه چې راپور ته کلی چې په څه وخت پورې خاموشي وه، قسم حمله به کېدلې خو ډېرې د لاندې کچې وې، خو د پنجګور او د نوشکي چې کومې حمله وسوې هغه ډېرې لوی حمله وې. سوال دا دی چې بلوچ وسلوالو د دوی دومره لوی حملو توان څنګه پیدا کړي؟
ډېره مننه. یو نظر چې زه ورته ګورم، ما ته څه دا دونه لوی حمله ځکه نه ښکاري چې په ګوریلا جنگ کې دا قسم حمله دا په مختلفو هیوادو کې سیوی او دا څه نیوی خبره نه ده. په کال 2008 یا په اته کې په دغه شته کې تر ګردو مضبوطه کوم چې عسکري یا فوجي قوت ګڼل کیږي هغه د اسرائیل غدي، او په اسرائیل باندې په کښتۍ په یادي د حزب الله په شکل کې چې هغه هم یو عسکري قوت دی او ریاستي قوت نه دی، هغه د اسرائیل رنګ ملک سره هم یو استوره دی جان وکړي. او بیا 2010 یا په یولس کې چې د حماس خلاف دی دواړو د غزه او د غته، نو هغه کوم چې ټکټیکل پهلو د دې جنگ وي هغه کې بیا وي هغه نیو از ذکر وکړي. او بیا
یعنی ستاسو نتیجه دا د تګواده دومره حمله لوی نه ده، خو ستاسو په خیال باندې حسي لډیر وخت خاموشي ورسته د دومره حملو توان دوی څنګه پیدا کی، قوت او طاقت او صلاحیت څنګه پیدا کی؟ او په عین حال کې ز لشکری رئیسانی سپ ته ویوار هرکلی وایم. بیا به موږ دغه سوال تاسو رن ورل کاکړ سپ راته جواب کی. لشکری رئیسانی سپ تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم جناب.
ډیر مننه لشکری رئیسانی سپ. زه درته راځم انور الله کاکړ سپ، څنګه دا توان څنګه پیدا کی دومره؟
زما په نظر دا توان د دې د هر ګوریلا جنگ یو اصول وی چې هغه په انګریزي کې ورته وایي چې سروایبلټي، چې دوی به څنګه سروایو کوي،
څنګه بزان ژوندۍ ساتي،
ځان به ژوندۍ څنګه ساتي. او دا هغه اصول تحت دوی کله کال جنگ کمزورې کی یا کم کی، دوه کال کم کی، دغه بعد بیا خپل رنگ راښکاره کی. نو دوی ځان غواړي چې په ژوندۍ ساتل غواړي. نو دا هم دغه رنګ یو حکمت عملی ماته ښکاري چې تیر دوه نیم کلو کې دونه لوی بریتري نو کړي او بیا په یو منظم انداز کې
من نه نور له کاکړ صاحب زه په دې مداخله وکم چې تاسو درې یاست، وخت هم کم وي، زه وایم سوالونه هم ډېر وکړو، تاسو لنډ جوابونه راکړئ، زه بیا تاسو ته راځم. لشکري رئیسانی صاحب، تر دې لمخه چې رفیع الله کاکړ صاحب ته ورسم، ستاسو په خیال باندې بلوچانو چې کوم دغه وسلوال دي، دا دوی چې کومه حمله کړې ده، ستاسو په خیال باندې دا حمله چې ده دا حیرانون کې دا د دومره اچانک کېدل تاسو د پاره د ښکاری چې دا یو غټه حمله ده یا نه ده یا دا څومره حیرانون کې خبره ده چې دوی بیا را قوت یا طاقت کې راغو؟
جناب خبر دغه دکو اول خبر دغه ده چې د بلوچستان قومي حقوق جنگ اوس درې اویا کال تیر شو او دا کله یو ډیر په طاقت راځي او انرژي هم زیات ده او کله لږ کمزور ده، مګر دا سیاسی او چاپامار مزاحمت مسلسل جاری ده، کله نه ختمی شي. ولی بلوچ یو قومی وطن او قومی حقوق د پاره جنگی شي او پاکستان کې یو خاص ذهنیت اور مینٹلٹی دی، د دوی مینٹلٹی دغه دی چې دا نور قومیتن حقوق او د دوی اختیار د دوی حیثیت نه مني. اول خبر خو ستا خدمت کې دغه دی. دوهم دغه دی چې اوس دا چې جنگ اوس بیخي زیات تیر شو او ډیر وخت بعد په اف سی کلا کې دننه ولاړی دا خلک او دا فدایینو، دا ډیر یو پاکستانی ریاست او ریاستی ادارو د لپاره حیران کن او ډیر یعنی خطرناک خبر ده چې خلق خو مذهبي د لپاره دا کوي او دلته د وطن او د نېشنلیزم د لپاره جنگ کوي، فدایین خلق د پاکستانی اف سی چاونی کې او د دوی مورچو باندې ولاړی، دا ډیر یو حیران کن خبر دی او دا ډیر زما دا اندازه ده چې د مزاحمت کار د لپاره یو حوصله افزا عمل او په دې حوصله افزایی کې ډیر خلک شاید نورم په دې جنگ کې ګډ شي او د جنگ تیز کېدل شي. ولی مجاورو مختلف علاقه کې اوسم مثلا بولان او نور مکران او په دې علاقو کې او کوهستان مری کې اوس دا جنگ یو تیز او ترند روخ اختیار کړی دی، نو په دې کې اندازه ده چې دا جنگ اوس مختم ډیر مختزي.
تمنه نه ډیر لشکری رسانی صاحب رفیع الله کاکړ صاحب پس تاسو زبم تاسو ترازمه رفیع الله کاکړ صاحب سوال دا دی چې تاسو د پاره آیا چې دا کومه حمله په پنځګور او نوشکی کې سوي دا یو بحث راپورته سوی دی؟ انور الله کاکړ صاحب وایي چې دا ډیره لوی حمله نه ده، خو البته دا د ستراتیژي برخه وي، د وسلوالو چې کله زیات کله کم، تاسو په خیال باندې دا هم دغه سیده کنه یو نوې باب شروع سوی دی د وسلوالو یا نوې انداز او ستراتیژي او کړنلارې جوړ سوی دی؟
ډیره مننه کور ودان. زما فکر دا دی چې کوم دا جنگ چې دی دا خو ظاهره خبره ده دا یو تسلسل روان دی چې دا کومه جګړه په دا وطن کې شروع ده، نو په دې کې یو نوې شی دا ضرور دی چې په دې کې دا شدت چې راغلی دی، نو هغه شدت زما دا خیال دی چې هغه دا اوس چې کوم زمر د وطن حالات خاص طور پر زه فکر کوم چې دا د افغانستان حالاتو او د امریکای د دې سیمې سچې وطنګ دی هغه پر دا باندې اثر اچولې دی، په خوا چې امریکا دلته ولا
یعنی هغه په کم شکل کې اچولې دی، یعنی له بلوچستان سره دا هغه څه کار دی، د بلوچستان وسلوالو سره
دا هغه داسې کار دی چې دا د پاکستان چې کم گاونډي ملکونه دي د دې سره زموږ تعلقات تاریخي تور باندې داسې شنه دي پاتې سوي، هغه پر موږ الزامونه لګي، موږ پر هغه الزامونه لګو چې تیز موږ وسلوالو ته پناور کړي ده، چې امریکا ولا د امریکای په مفاد کې تر یو حد زیات دلته انستابیلټی امریکای ته واره نه خوړل، نو هغه یو چک ساتلې وو د امریکای وطن کو صدا وسو چې د ملکونو یو بل ته سره لاسو او دا هغه په انګریزي کې مړ وای چې ډیر اون ډیرون چې دا وس یو په بل دی پوسو کارې پوسو، نو په هغه کې دا دی چې زمر سه هم گاونډي ملکو کې خلګ خوابه دي دي، نو دا شي هغه ملکونه چې دي هغه وس ویني او نور چې دلته نون
سټیک یعنی گاونډي ځا خلک به پریش کنفیوز وي چې گاونډي ځا اساس مراد افغانستان ایران هند دی څوک دي کډری واړه دي؟
بالکل ما بالکل دا بارډر باندې خو افغانستان او ایران خاص طور پر زما د ښه اشاره ده او زما دا خیال دی چې دا اوس شدت خاص طور پر پاغي کې د افغانستان حالات یو دا وجه د بل اسهره لیک سره نو هغه چې د خامخ غټ شي دا
منظرنامه سرتا سو اتفاق کوي چې کوم خبره رفیع الله کاکړ کوي او ځین نور شنن کیم کوي تجزیه کارانم کوي اس پاکستان په افغانستان کې د امریکا له وټولو وروسته په خپل داخلي ملی امنیتی پالیسی چې کومه د نېشنل سکیورټی پالیسی کې د بلوچو مسلې ته بیا لسور غور کړی دی چې یاره دا بل سره بیا څنګه چېړو په داسې یو داسې تاسو ویني ځکه تاسو په حکومت کې یاست.
د نېشنل سکیورټی پالیسی چې کوم یو نوی فریم ورک راغلی دی یا کوم چې هغه ډاکومنت کوم شکل چې دی په هغه کې ستاسو تفصیل ذکر نه شته چې د بلوڅو اسلوالو سره به په کوم انداز باندې دغه کوي په مختګ به وسره کوي. لیکن تر دې حد پورې ضرور منم چې وو په خطه کې افغانستان فلال خو خیر الته یو لجیټیمټ یا قانوني حکومت کم چې تسلیم شوی په بین الاقوامي سطح باندې هغه نه څه په ابسنس کې دا غپا کمی کې ظاهر دی د هغه حکومت سره هغه رنګ تم نه څه ساتل کم تم چې ته د یو قانوني حکومت سره ساتي نو دا به تر کله پوری وي هم پاکستان کا پدا باندې ضرور فکر به کوي او څنګه څه به د دې ضرور غواړي چې راووسی. حال بته د ایران له خوا کدارنګ یو اشاره راځي یا دارنګ یو عمل را مختصي چې پاغي کې د ایران د ریاست یو خدای دی چې د پدوارو خوا بلوچستانو سي سیستان بلوچستان کې بلوچستان دی د خواتم دی د دې به ضرور مشورتي اړخي وي د یو بل سره د قبایلی تعلقي هغه تعلق په بنیاد کې یو مرسته وي هغه یو ډیر شي دی او کده ایران د ریاست له خوا یو مرسته وی نو دا به د پاکستان د لپاره یو ډیر زیات
خو سی انور لک اکر سپ تاسو ذکر وکئ چې دا چې ملي امنیتی پالیسی څه وخت مخکې راغلی و د پاکستان غ جوړ سوی دا تاسو اس پاکي د بلوچ په حواله باندې څه خاص نسته تاسو په فکر ځکه تاسو د دې سیمه یاست او دغه کنفلیکټ یا دغه شخړه تاسو خپل ویني یو په دې حالاتو نظر دی د دې ضرورت وو یاست چې په دې ملي امنیتی پالیسی کې د بلوچو مسلې ته د امریکا له وټولو وروسته د طالبان لرا ته ګروسته یو پام کړی ولا یو 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 ارخه په دې کې مې شوی وای
یکی نن د دې ارخ ضرورت دی او د دې ارخ ترګردو اول ضرورت چې دی هغه یو اونست ډیسکورس یو ایماندارانه
بیان
باندې چې هر قسم بیان وي دا دی ضرورت دی څوک که په دغه برګرد دغه ته مسئلے ته په کوم نظر چې ګوري هغه نظر دیوی یا صحیح نه دی هغه دونه معنا نه لري لیکن د دې مجلس ډیر په ایماندارانه انداز د کول ضرورت
یعنی دا په کوم شکل کې دان ولا کاکړ سی ضرورت وو یعنی څه کول پکارو یعنی که تاسو څخه ذاتی شخصي یا بیسټ غوند و غواړي نو په کوم شکل کې د بلوچ مسولو ته بیا کتنه کول پکار دي د شخړې ته د وسلوالي جنگ ته
یو خو د دې بنیاد د څرګندوي چې آیا دا جنگ په دې وجه دی وجه دا بنیاد دا دی چې دلته ډیولپمنٹ نه دی
سره
موجود دی دلته خلک ترقی نه د سیوی نو په دې دی په دا جنگ اختصاصي بل ارخه دا دی چې نه کدلته ترقی وای ک نه وای خدا د یو خپل قومي شناخت په بنیاد د یو نوی ریاست د اصول د پاره یو مسله جدوجہد دی او په هغه مسله جدوجہد کې هغه په خطه کې یا د خطه د باندې کچوک د دوی مرسته وکي هغه مرسته ته دوی د جایز تصور کوي په نظر کوي نو دې ته به ریاست د دې جواب په کوم صورت کې ورکړي هغه ریاست د پاکستان وی یا بل ریاست وی دا غوښته نه هم دارنګ یو مسله راپورته سي هغه آیا جواب په د سیاسي یا پولیټیکل ډایالوګ په ذریعہ به کوي یا کم چې وایلنس دی د هغه منیجمنت چې کم د ریاست یو بنیادی کار دی فرض دی هغه هم پر کوي خپل چې کم دا پات خلق دی چې کم په پرمن ژوند کول غواړي د هغه د فار سکیورټي ورکولو چې کومه فریضه ده
ډیر مننه انوارلا کاکړ سپتا سو ډیر بنیادی خبری او بنیادی اړخونه پدې کې راوت څړل خو بهرال لشکری رئیسانی سیب ټلیفون پریس او رفیع الله کاکړ سیب تاسو تر اعظم تاسو په دې باندې ډیر کار کړی دی انور الله کاکړ سیب خو ذکر وکي هغه اړخونه بیان کو تاسو په خیال باندې ځکه په بلوچستان کې دا مسله چې کله پاکستان په 1948 کې جوړ شوی دی بیا 1948 کې د بلوچستان مسله شروع شوی ده 15 داسې په وار وار باندې بغاوتونه سوي بیا جنگ سوي بیا جګړه سوي بیا قرار سوي اوس بیا دا ده لته شپاړو سکلو روانه ده او دوی وایي چې موږ ازادي غواړو له پاکستان سره اوسېدل نه غواړو بل اړخ دا دی چې دلته خلک ډیر محروم دي نو موږ پاکستان سره اوسېدل نه غواړو تاسو سره په خیال باندې تاسو دا کتلې دی د دې بل اخره یو حل موجود دی ستاسو څنګه کېدای شي
ډیره مننه بالکل حل خو د هرې مسلې سره او کمر د بلوچستان مسله ته هم وګورو دا شي نه چې د هولي ورځ چې د توپک راخص دي او بیا وبلې لار ته غاړه نه دی شنه بلکې بلوچستان چې هر وخت دلته جمهوریت حکومتونه راغلي دي په عین وو د قانون په لار کې د نن د حقوق امید ورملاو شوی دي نو اغلارو کې دوی کوشش هلي ځلې کړې دي بد قسمتي سره د پاکستان چې کوم سیاسي نظام تاریخي طور پاتې شوی دی یا وس دی اغه داسې نظام دی مرچ په دنیا ته وګورو دا کومونه چې د ازادي خبري شروع کیه توپک را واخی دا داسې اچانک نه راشي دا چې کم وخت کوم مجموعي تور یا د کوم کې چند خلک ودی نتیجې ته ورسیږي چې دا کوم په پارلماني او په قانوني لار کې د دوی د حقوقو دفاع او د تحفظ هیڅ امید نشته نو بیا په دنیا کې خلک راخسي دي خو په دغه پاکستان کې زمرد سره مثال څه دلته پښتانه دلته د بنگالي دلته د بلوچ د سندي د اکشنیچني کومو مختلف وخت کې د ریاست سره د خپل خوابدي اظهار کړی دی په دې کې بلوچ واحد کوم دی چې هغه ترننه پوری داغه چکم د خوابدي هغه لیول دی هغه برقراره دی هغه پدا اوس په پښتانه کې خاص طور پر د پېښور ویلي خلګ دی دا ته د ریاست په اقتصادي په سیاسي چارو په نظام کې برخه ملاو شوی دی او الته هغه ډیماند کم شوی دی بلوچ چې دی هغه تر اوسه مکمل طور پر سیستمیکلی د وټلې دی د پاکستان په اقتصادي او په سیاسي نظام کې برخه نه لري
او زه دي حل څه دی او همدغه حل به سي یو دوه درې څلور پنځه
بالکل حل دا دی اول خو پاکستان پر ریاست کې چې کم صاحب فیصله خلګ دي چې اختیارمن واکمن خلګ دي اول خو باغه خپل ذهن بدلی په دوه درو شانو بسر خلاصي نمبر 1 چې دا بنیادی تور موږ اندرونی مسله ده دا یو جنون خلکو خوابدیا او گریونس ته دا د خارجي قوتو سره تړنګ او بیا پراغه نظر او تکتنګ دا د مسلې غلط تشخیص دی دویم په دې خبره به سر خلاصي په 13 کال کې داسي ټیکټیک داسي چل نسته چې هغه د ریاست نه استعمال کړي هغه هر اپشن استعمال شوی دی نو داغه څخه یو سبق مریض دا کوغه دادی چې د طاقت په استعمال دا جنگ نشي ختمه دی او یو کښنی سکیل جنگ چې دی دا کښنی ټکو ټک دا دلته تقریبا دا در لامېدو د وخت پورې جاری ساتل کېدل شي نو اول خو به دا فکر بدلی چې دا موږ د طاقت په لار نه سوال کولای دا یو جنون مسله ده بیا هغه څنګه وسی دا دوه درې شان د وړاندې کوم نمبر 1 اول خدای دی چې د با اختیار او د کریډیبل خلکو د سیاسي خلکو کمیټي دی جوړه شي چې هغه پر هغه باندې خلک باور لري هغه د عوام حقیقي نمائندگان یې او دویم هغه دی واکمن چې هغه ته دی حقیقي سن کې اختیار ورکي هغه چل دی نه کوي چې په 2015 کې د ډاکټر مالک سره وکی بیا چې دا کمیټي خلک سیریس واخلي حکومت به دغه په انګریزي کې موږ وايي کانفیډنس بیلډینګ میجرز یا د اعتماد جوړولو لپاره به اقدامات اخلي مثال په تور پر اول دا دی چې ملټری اپریشن بدري دویم د ځینې علاقو څخه به اف سی واپس کړي دریم چې کوم میسنګ پرسنز نشته یا وژل شوی دي د اغو د لپاره یو ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن دا غو پر خاندانو د فیملیانو ته د سرکار پر سر د لاس ورتیر کې کومه عام معافي د جنو غاړي چې کم خلک ژوند دي هغه دی واپس اله کې دا هغه شارټ ټرم میجرز دی په لاند وخت کې هغه اقدامونه دي چې هغه سرکار وکي نو د پارلماني کمیټي بیا بلوچستان سلواله سیریس اخستل شي خو دا یو خبره ضروری ده چې په دې قدمو صرف په دا جنگ کې یو ارزي کمی راتلی شي د بلوچستان د جنگ مسله چې ده هغه عوامل چې هغه اویا کال
د بلوچ د مارومی د د حق نمائندگی د د خپلواکی د حق چې کوم مسله ده چې دا غن نشي حل هغه بنیادی ایشوز د پاره به بیا چې د پاکستان کوم حکمرانان دي هغه به ځینی تور ودی ته تیاریږي چې دا په یو پیکیج میکیج د ډیولپمنٹ د چو پروجیکټس خبره نه ده دا به د خپلواکی حق په صحیح معنی کې ورکی او داغه د پاره په اوږد وخت کې چې دی په پاکستان په آئینی او سیاسي ډانچه کې به غټ تبدیلی راولي کاغه نه راولي په لانګ ټرم کې دا مسله نه حل کیږي
من نه ډیر رفیع الله کاکړ سی بنور الله کاکړ سی رفیع الله کاکړ سی سوال لپاره د حل لارې د لټوي او د په فکر ستاسو لدی خبرې سره یا چې اتفاق دی یا تاسو په کې اضافه کوي درې منټه دی را سره که تاسو په دې کې خبره راغونډه کی مهرباني
دا خیال دی چې د دې بغاوتونو یا د تشدد تعلق د جمهوریت سره تړل وشاید لږ سرفیشل تجزیه وي د هندوستان د نړیوال اویا کال سره وچمستر ماډل آف ډیموکریسي باندې ګرځ د دنیا دا منی چې دا ترګردو لوی جمهوریت ده لیکن دیارلس تر څوارلس پورې انسرجنسیز کورته وایي او
بغاوتونه
جمہوریت سرون وائے نو پکڑا ہوئے چلے التم نہ وائے پر ناگالینڈ کی نہ وائے پر نیگزل کی نہ وائے نو کا الفدین مطلب دادی جمہور سر دا سے تعلق نستا پر یورپین کانٹیننٹ باندھی کیٹالونیا دا اسپین بارسلونا علاقہ چدا دیر مختق دا اسپین دننا ترگردو خوشحال خطہ کنسیڈر کیجیے خدا کے باوجود کیٹالونین سیدھی اگر دند پارا آزادی واڑی دا بنیادی مسئلہ د شناخت او د شناخت پر بنیاد نوی ریاست حصول او د اغه د پارا د عام سٹرگل باندې یقین ساتل دا پر انٹرنیشنل آرڈر کی پر د کم چی پوسٹ سیکنڈل وار یو ارینجمنٹ دی که ریاستونه د دې اجازه ورکړي ار ریاست کې ورکړي نو ماته دې څوک مثال د طاقت استعمال په بلوچستان کې قط اندارنګ نه دي سوی چې هر اپشن استعمال سوی دي زما په خیال د طاقت 50% هم تر اوسه په بلوچستان کې کم چې د پاکستان د ریاست سره اویلیبل دی هغه دې استعمال
او انور الله کاکړ سی بیان کتا سو خپل حل راو شوې لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ راو شوې یو منټ یا دوه منټه وخت یې سره قسم د حل کې
په ما دا خیال دی چې د بلوچستان د نننه سو کال مصنوعي یا اصلي قیادت نه دی هر قیادت ته د ځینی سوسایټي له برخې له خوا سره منډیټ ملاو دی که څوک جام کمال مصنوعي ګڼي دا د هغه ذاتی رائے خو کېدای شي هغه په درې نسل سیاست کوي
نه تاسو به واسي څه کېدلای شي ستاسو خیال څه دی کم کم کارونه وسی
بنیادی خبره دا ده چې
بچو
لاین دا دی چې نوې ریاست د تشکیل اجازت نسی ورکول کېدلای تشدد اجازت و مختلف گروپو ته نسی ورکول کېدلای باقی څه د پوری چې سیاسي او معاشي حقوق خبره ده بلوچ په بلوچستان او په پاکستان کې په برخه لدی څنګه د پېښور ویلي خلک دي دغه تر بلوچستان فاروق لغاری په صورت کې صدر پاتې شوی دی عثمان مزدار مثلا تر جمالی مضبوطه بلوچ دی من د پنجاب رنګ صوبې وزیر اعلی دی وزارت اعلی او زه چې یو مرسته په بلوچستان کې د وزارت اعلی د پاره کله تصور هم نشو کولای څه چې واک او اختیار معاشي او سیاسي دي هغه و بلوچ تحصیل دي نن چیرمن سنت په سر په دغه بنیاد ناز کوي چې د نسلن بلوچ دي نو دا چې نه د 28000 کسان د پاکستان په ډیفنس فورسز کې په تیر 12 کلو کې برخه شوی دي او د پاکستان د ډیفنس فورسز برخه دي په معاشه کې په بزنس کې ستا په سیاست کې ستا په بیوروکراسي کې ستا کوم داسې ځای کوم داسې قانون دی چې هغه د بلوچ مخنیوی کوي او هغه په هغه لار کې نه پرېږدي
ډیر مننه انور الله کاکړ سے ما غوښتل چې پرم دغه موضوع باندې رفیع الله کاکړ سره خبر وکم خو البته وخت کم دی زه غړی ته ګورم خو ستاسو د دواړو محترمو ډیر ډیر مننه په دې بحث کې برخه را سره واخستا وخت هم دومره تاسو دواړه خوشاله اوسئ مهرباني خدای پامان
ډیر مننه کورو
خدای پامان په مخه شه اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوریدلی
د پاکستان په سیاست او رسنوي کې د بلوچستان د شخړې په اړه یو اربیا بحثونه تاوده سوي دي. د لغه ورسته ده چې د فروری پر 2 نیټه بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو په پنجګور او نوشکر ضلعو کې د امنیت د ځواک د امنیتي ځواکونو مرکزونو ته ننوتل چې ورسره سم د وسلوالو حکومتي عسکر ترمنځ نښتې پیسوي چې تر درو ورځو پورې دوام وکړ. د دې بریدونو ذمہواري بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وو. د پاکستان فوج ویلي وو چې په دې کې نه عسکر وشل سوي دي. دا رنګه دعوه کړې وه چې شل وسلوال هم وژلي دي، خو بیلې بیا ویلو چې دوی 14 وسلوال وژل سوي او تر 100 زیات یې دا دعوه کړې وه چې پاکستاني عسکر دي. خو مشال لیډو د غدواړو غاړو په خپلواکه توګه تصدیق نس کوي. د داوو د بلوچ بلتون پالو لتیر 14 کلونو راځي د پاکستان پر ضد وسلوال جګړه کوي. دوی دومره لوی حمله کړې ده، آیا دومره لوی حمله توان دوی څنګه پیدا کوي؟ آیا د دې شخړې یو حل همسته او کنسته؟ دا پښتنې مو د مشال تر لاندې بحث کې چېړلې. مېلمانه مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان او پارټي سېنېټر انور الله کاکړ، پخوانی سېنېټر او قبایلي مشر لشکري ریسانی او د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ. بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسو. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.